په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د خبرونې ډیره برخه هم موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکېل شي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کړي څو مهمو خبرونو سر لیکونه. پاتریک شانهان د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرون رسما په کار پیل وکړ. په پام کې ده د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی به د دې جرګې د 114 کاري دورې مشري په غاړه واخلي. جرمني له شپږو کارونو وروسته بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړی شوه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان اشرف وطن دوست وایي دا حمله په میوند ولسوالۍ کې پرون وشوه چې پکې 15 سرتیري ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. د وطن دوست په وینا وسلوال تر مځکې لاندې د بوتونه له لارې پوځي اډې ته داخل شوي وو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي چې په دې برید کې ګڼ افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاړولې ده. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالف وسلوالو برید افغان ځواکونو شنډ کړل. 200 ظفر قلو اردو قمندان نور الله قادری وای دوه وسلوالو چې د سرحدي ځواکونو دننه لار موندلې و پرون پر ایټالوي روزونکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. یو برید کوونکی د پیښې په ځای کې ووژل شو او بل ونیول شو. د ایټالیا شاوخوا 900 پوځي روزونکي د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په لویدیځ کې دېره دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبانو سره د احتمالي اوربند پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبرې کړې اعلامې کې راغلي دي چې دا غونډه پرون مازدیګر د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې وشوه. په اعلامې کې نورو امنیتي موضوعاتو ته اشاره شوې ده چې څرنګه دفاعي او امنیتي ظرفیتونه لوړ شي او څه ډول هوایي او پلي ځواکونه ښه تجهیز شي. خو د اوربند په ارتباط نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي او هلته د اوربند پر مسلې بحث وشي. طالبانو بیا هم ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت له استازو سره ونه ګوري. د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. دا تړون پرون ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې د تالس په نوم له یوه بهرني شرکت سره لاسلیک کړ. په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غني وویل
انشاءالله دې سیستم په برکت درې کالو کې به د افغانستان عواید 12 تر 15 میلیارد افغانۍ یوازې له دې مدرک دي.
د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي چې له مځکې څخه تر نږدې 12000 متره ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. پر دې پروژې څه باندې 9 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په 2 کلونو کې به کارونه بشپړ شي. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. پاتریک شانهان د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرون رسما په کار پیل وکړ. شانهان چې مخکې د دې وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله وروسته له هغې د ولسمشر ټرمپ لخوا ورته دغه مسؤلیت وسپارل شو چې پخواني دفاع وزیر جیمز ماتیس د دسمبر په 10 استعفا وکړه. ماتیس ویلي سیاستونه یې بشپړ دی، ولسمشر له سیاستونو سره سر نه خوري. ولسمشر ټرمپ چې د افغانستان د جګړې له کبله پر ماتیس انتقاد کړی نه ده څرګنده کړی چې شانهان به د دفاع د وزیر په توګه ونوموي او که به بل چاته دغه دنده وسپاري. 18 کلن ماتیس مخکې ویلي وو چې دی به د فبروري په پای کې خپله دنده پرېږدي. خو ټرمپ وروسته له هغې چې ماتیس د خپل استعفا په اړه یو لیک خپور کړ او په هغې کې پر ولسمشر انتقاد وکړ، اعلان وکړ چې هغه به له وخته مخکې د دفاع وزارت څوکۍ پرېږدي. ولسمشر ټرمپ پرون په څرګندونو کې چې له تلویزیون خپرېدي او شانهان یې په څنګ کې ناست وویل د اصلا ماتیس لری کړی، ځکه دی چې دی له هغو کارونو چې هغه په افغانستان کې ترسره کړي وو راضي نه وو.
They've been fighting in Afghanistan for 19 years. General Mattis thanked me profusely for getting him 700.
ټرمپ وایي زموږ جنرالان 19 کاله په افغانستان کې جګړه کوي. ماتیس له ما ډېر منندوی و چې 100 میلیارد ډالر مې چې هغه هېڅ انتظار نه درلود ورته ومنل. خو ماتیس ماته څه وکړل؟ هغه ماته په افغانستان کې هېڅ ښه نه دی کړي. زه له هغه څه چې ده په افغانستان کې کړي خوښ نه یم. 55 کلن شانهان وویل چې له روسیې د امریکایي ځواکونو وبخې چې له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل او د چین د پوځي هڅو مخنیوي به لومړیتوبونه وي. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو مشر نانسي پلوسی به د جرګې د 1/14 کاري دورې مشري په غاړه واخلي. پلوسی چې مخکې له 2000 کال څخه هم د 4 کلونو په مخه د استازو د جرګې مشره و، دغه دنده نن چې د دې جرګې 415 غړي غونډه کوي پیل کړي. د 13 نومبر په میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د ډیموکراتانو بری دې ته زمینه برابره کړه چې ډیموکراتان په 215 غړو سره د دې جرګې اکثریت چې مخکې له جمهوري غوښتونکو سره وخپل کړي. اتاویا انکلنه پلوسی د ولسمشر ټرمپ یو له سختو منتقدینو ده، او اکثره ډیموکراتانو هم ویلي چې له روسیې سره د هغه د اړیکو، د هغه د سوداګرۍ، د معاملو، خیریه ټولنو او نورو کارونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. جمهوري غوښتونکو بیا په سنا جرګه کې چې 100 غړي لري، د 350 غړو په لرلو سره خپل اکثریت ساتلی دی. او جرمنی له شپږو کلونو وروسته بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړی شوه. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو د بیرغ د پورته کېدو پر رسمي مراسمو سربیره د امنیت شورا په لومړنۍ رسمي غونډه کې د شورا پر میاشتنۍ اجنډا هم خبرې وشوې. له جرمني سره یو ځای اندونیزیا، جنوبي افریقا، بلجیم او د دومینیک جمهوریت د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا چې 15 غړي یې دایمي دي، د 2 کلونو په مخه دورې غړي شول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نوي کال په مناسبت وینا کې ویلي و چې برلین به د نړیوالو بحرانونو د پای ته رسولو لپاره د ګډې همکارۍ ترڅنګ په نړیوالو چارو کې زیاته ونډه واخلي. رازو د خبرونې لومړۍ موضوع ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو څرګندونو ته چې د افغانستان په اړه یې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکیل شي. ترامپ پرون په واشنگتن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر تلویزیون خبرېدې ټینګار وکړ چې په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالیا او هغه وپاشه. ترامپ په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي.
Why isn't Pakistan there?
روسیا ولی حالت نشته، هند ولی حالت نشته، پاکستان ولی حالت نشته، ولی موږ شپږ زره مایل لري حالت یو. خو په هر صورت موږ له خپل خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثره طالبان او داعشیان دي. تاسو ته یو مثال درکوم، طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي، ولې باید موږ مداخله وکړو؟ ولسمشر ترامپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري له افغانستان نه د 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. خو هغه په افغانستان کې روانه جګړه بریالۍ ونه بلله. ویل چې که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلي، خو په جګړه کې پرمختګ نه ترسرګو کېږي. تاسو زموږ د جنرالانو خبرې کوي، ما جنرالانو ته ټولې هغه پیسې چې دوی غوښتنه کوله ورکړي، خو دوی په افغانستان کې کارونه ډېر ښه نه دي ترسره کړي. دوی په افغانستان کې 19 کاله جګړه کوي. متس له ما ډېر منندوی چې 100 میلیارد ډالر مې چې هغه هېڅ انتظار نکاو ورته ومنل. خو متس ما ته څه وکړل؟ هغه ما ته په افغانستان کې څه وکړل؟ هیڅ خیر نه دی کړی. زه له هغه څه چې ده په افغانستان کې کړی خوښ نه یم. ولسمشر ترامپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودی تل راته دا خبره کوي چې ده په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی، پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی. ارزښت یې زموږ د 5 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې دی چې هند جوړ کړی، خو هند په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه 3 میلیارد ډالر لګولي دي.
دی او شي ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
ازادي رادیو اوریده سهار لس بجی او یو لس دقیقې انکیدونکې دي. مخکې مو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې واورېدې چې وایي د افغانستان له جګړې راضي نه دی. همداشې به مو له بغلان خبر ترلاسه کړل چې وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په د پلخمري کې په څو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا مرګ ژوبله هم اړولې ده. همداشې به له بغلان د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي را سره د ټلیفون په لیکه دی. غزالي صاحب، راته ووایه چې دغه بریدونه پر کومو مشخصو پوستو شوي او چارواکو یې د تلفاتو په اړه څه ویلي؟ البته دواړو لورو ته
خبر داری. سلام و شما سلام عبدالحی نعمتی والی بغلان رادیو آزادی داشت گروه
غزالی صاحب رغ موسم نرازی اوریدون که نپویگی کچیر تاسو یوزای آرام و دریگی یوی کلکی تا نجدی مخی مو خبری کولی رغ موسم اوریدل که ده
بله عبدالحی نعمتی والی بغلان در حمله گروهی طالبان
بله غزالی صاحب غاگ موسم نرازی بخنه غواړو خیر تاسو سره به بیا ورسته تماس ونیسو. قدر من اوریدونکو له بغلان د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالی او چرپور ورکو خو د غاگ کیفیت سم نو د پلخمري د درېم حوزه مربوط په یو شمیر پوسټو باندې وسلوالو طالبانو بریدونه کړی دي. په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل هم اړولې ده. طالبانو هم دی ویلې په خبرولو سره د غبریدونه د غبریدونو مسؤلیت اخیستې. ورسته به په خبرونه که نور تفصیل واوری. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. زما همکار عصمت څاروان دی یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پر دې اندېښنې مطالب خپاره کړي چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل نو ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانانو د مهاجرت ستر بهیر پیل شي. د افغانستان دوه ګاونډي پاکستان او ایران له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي او تل خپل هیواد ته د هغو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه بله مسئله چې لویدیځو ورځپاڼو ته مهمه ښکاره شوې، په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوث ملاتړ ماموریت د عمومي قمندان څرګندونې دي. د هل ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د قاطی ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې د ناټو په مرکزی قمندانۍ کې خپلو پوځیانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن بریالۍ یا ناکامې شي نو پایلې ته یې چمتو واوسي. د همداراز له خپلو پوځیانو وغوښتل چې هرې نتیجې ته تیار واوسي ځکه چې ممکن له طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي او یا هم ناکامه شي. جنرال میلر له افغانستانه د وزر امریکایي پوځیانو د استلو پاړه د ولسمشر ترامپ پلان ته له اشارې پرته د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل لارې پر ضرورت تاکید وکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان پاړه خپله لیکنه په دې پوښتنه پیل کړې: روسیا سره لري چې پوهیږي چې هڅه یې نه بریالۍ کېږي، ولې بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتوب هلې ځلې کوي؟ په دې لیکنه کې چې ساموئل رامانی لیکلې، د نومبر په میاشت کې د مسکو د غونډې یادونه شوې چې د افغانستان د سولې د شورا او د طالبانو استازو پکې ګډون وکړ. د لیکوال په نظر د مسکو غونډه ناکامه وه. طالبانو د افغانستان ولسمشر غیر مشروع وباله. د افغانستان حکومت تور ولګاوه چې روسیې په دې غونډې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو او نړیوالې صحنې ته د هغوی د راوستلو هڅه وکړه. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو غونډه تاریخي وبلله او ویویل چې د سولې لور ته مخ په وړاندې ګام و.